د سلام پړان کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې افغانستان د افتا تړون غزول ته چمتو نه دی. دغه وزارت مرستیال مزمل شینواری نن په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه تړون د نغزه د لویرات د پاکستان لخوا د یو شمیر مواردو نه عمل کول دي. ښاغلی شینواری زیاته کړه چې دغه تړون پر یو شمیر مادو به د روان کال په فبروري میاشت کې خبري وشي. د افتا تړون په 2010 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو چې اوس یې موده پای ته ورسېده. د هلمند ولایت د بوس هجاري او نجاري فابریکې مسؤلین وایي چې د امنیت خرابوالی او د برېښنا نشتون د دې فابریکې تولیدات سخت زیانمن کړي دي. د دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزو ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان نه دی عملي شوی چې پکښې ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دې له افغاني تولیدات څخه ګټه واخلي. د ښاغلي کارګر په خبره که په دې ولایت کې یوازې د معارف سیاست هم د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي دغه فابریکه به پر خپلو پښو ودرېږي. د تخار ولایت د کرنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د سویابینو کښت مخ په ډېرېدو دی. د دغه ولایت د کرنې ریاست د ترویج مدیر عبدالعلی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د سویابینو تخم هم کروندګرو ته ویشلی دی. د ښاغلي عبدالعلی په خبره د سویابین کرکله د ان ای آی موسې لخوا بزګرو ته ښودل کېږي او وروسته یې حاصلات هم د همدې موسې لخوا رانیول کېږي. بلخوا بیا د دغه ولایت کروندګر د سویابینو او نورو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار له نشتون څخه سر ټکوي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 1 پوند 89 افغانۍ 18 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 11 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 68 افغانۍ.
په کوټه کې نن سهار د پولیو ضد واکسیناسیون مرکز ته نږدې 14 سوي چې په نتیجه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 نور ټپیان سوي دي. تفصیل د کوټې د برکوال میاخیل په راپور کې.
د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په سټلایټ ټاون سیمه کې یوه زورور چاودنه وسوه چې شاوخوا 150 تنو ته مرګ ژوبل وراړوله. د پولیسو په وینا چاودنه هغه موټر ته نږدې وسوه چې د پولیو په ضد د واکسینیشن له مرکز سره ولاړ وو او ورڅیرمه یې لسګونه امنیتي پولیس او ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په دنده ګمارل سوي وو. په چاودنه کې وژل سوي او ټپیان لومړی سمدستي د کوټه دولتي روغتون او وروسته نظامي روغتون ته یووړل سول چې ډیری ټپیانو په روغتون کې سا ورکړه. په چاودنه کې دوه ټپي کسانو ازادي راډیو ته وویل
الله نظر موږ دا ټیم دکان خلاص کړي بس دکان صفایي مو وکړه دکان مخته چې کښېناستو بس دی شل کم نه بجې وي بس د ټیم باندې دغه اوس بس نور بیا ځان نه یې پوسی ورو محمد ولید زما نوم
زه را روان ولم رخشه مې را روانه کړې وله بس درسلو بس زه ودرېدم ژر مې رخشه ودر په دکان نه وتم ګرد پولیس ولا بل څوک نه یو زوم یو بل رخشه والا او بل څوک نه.
د کوټې د ملکي روغتون مشر ډاکټر عبدالرحمن وایي روغتون ته په ورودل سویو کسانو کې لس مړه او 25 ټپیان دي چې وای په ټپیانو کې هم اکثر پولیس سرتیری دي.
25 خو زخمیانو سور لسی وغه مړیو سیویلین خو بيخیل لږ دي که په مړو کې دي هم تقریبا سیویلین دوه درې کسان په زخمیانو کې هم شپږ وو کسان سي دي هغه سیویلین دي نور ټوټل سپایان.
د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر سرفراز بوکټي د پیښو په ځای کې رسنیو ته وویل په دې چاودنه کې 14 تنه وژل سوي او شاوخوا 15 نور پکې ټپیان سوي دي. بوکټي وایي وژل سوي 14 واړه پولیس او ملیشه سرتیری دي.
بظاهر ایسا لگتا ہے کہ یہ خودکش بھی
پشکارہ داس معلومیږي چې دا ځان وژون کوي برید هم کې دایسي خطر وسه په دې اړه زموږ پلټنې روان دي. زه فکر کوم موږ په یو جنگي سیمه کې ژوند کوو داسې پیښې پکې له احتمال خلاص نه وي خو موږ مسولیت ته چې موږ به د خلکو ساتنه کوو او سوله براولو. ګورنن هم پولیسو د سر قرباني ورکړه او کوټه یې له ډېرې لوی تباهۍ وژغورله. د پولیو په ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو دغه اوسنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیل شوی او نن یې وروستۍ ورځ ده چې په ټول بلوچستان کې د واکسینیشن ډلو پر امنیت پولیس او ملیشه سرتیرو ګمارل سوي دي خو پر دې برسېره هم وسلوال بریالي سول او په کوټه کې ور باندې بمې حمله وکړه. د دې ځان وژون کې برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او ولسمشر ممنون حسین په کوټه کې نننۍ وسلوال حمله په کلکه غندلې ده. د راډیو پاکستان د رپورټ له مخې صدر اعظم او ولسمشر په جلا جلا اعلامیو کې ویلي تر څو چې له دې هېواده د افراطیت ریښې نه وي ایستلې د ترهګرو په ضد به پوځي عملیات دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. عبدالواحد محمدی له لوګر نه په خپل پیغام کې لیکلي چې پاکستان هیڅکله نه غواړي افغانان خوشاله وي. سوله نسته، پاکستان په افغانانو د سولې په نامه لوبې کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، پاکستان ځکه افغانستان ته سوله نه راولي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو لپاره جګړه په افغانستان کې توده ساتلې ده. د سنا په نامه اوریدونکي له کندهار لیکلي، د کابل راتلونکي څلور اړخیزه غونډې ته کومه تمه نه لرو، خو پاک خدای دی افغانستان ته دایمي سوله راولي چې زیات افغانان ورته په تمه دي. حمدالله ارمانی لیکلي دي چې په هلمند ولایت کې جنگ روان دی، جنگ دی ورک سي، موږ سوله غواړو. عبیدالله سروري له لغمان څخه لیکلي چې په علیشنګ ولسوالۍ کې یوازې یو روغتیایي کلینیک شته. خلک له لرې لرې ځایونو څخه دغه کلینیک ته راځي، خو په دې کلینیک کې دوا نسته. خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ په یو رپورت پسې اوریدلې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته ځکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. نوموړي دغه راز یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان چمتو دی د ریاض او تهران ترمنځ د شخړې په راکمولو کې مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ترهګرۍ ضد د څلور دېرش هیوادونو ګډ پوځي ایتلاف په لړ کې سعودي عربستان او یا هم کوم بل هیواد ته خپل ځمکني پوځیان نه ورلیږي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې سعودي عربستان ترې لا په دغه څلور دېرش هیوادیز ایتلاف کې د ګډون لپاره د پوځ د ورلیږلو غوښتنه نه ده کړې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د دې هیواد د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته د ان کیمرا معلوماتو ورکولو پر مهال کړې دي. ښاغلی عزیز دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې تېره اونۍ د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او د دې هیواد دفاع وزیر محمد بن سلمان د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر ځینو مهمو مسایلو د خبرو لپاره اسلام آباد ته راغلي وو. عزیز، اسلام آباد ته د دغه جګپوړو سعودي چارواکو د سفر په اړه د قومي اسمبلۍ د بهرنیو چارو قائمه کمیټې ته ویلي چې پاکستان او سعودي عرب په ډېرو معاملاتو خبرې کړې دي. ښاغلی عزیز، همداراز د ترهګرۍ په ضد د سعودي عربستان په مشرۍ په جوړ شوي څلور دېرش هیوادیز ایتلاف کې د پاکستان د رول په اړه ویلي، پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوي د ایتلاف ته ځمکني پوځیان نه ورلیږي، بلکې له دې ایتلاف سره به یوازې تخنیکي او استخباراتي مرسته کوي. د سعودي عربستان جګپوړو چارواکو په داسې حال کې اسلام آباد ته مخه کړې چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران اړیکې ترینګلې شوي او د دواړو سفارتي تعلقات هم ځنډېدلې دي. دا تعلقات تر هغې وروسته ترینګل شول چې سعودي عربستان په دې هیواد کې یو شیعه عالم نمر النمر اعدام کړ، چې په نتیجه کې په ایران کې د خلکو غوسه راوپارېده او په تهران کې د سعودي پر ضد مظاهره کې د دې هیواد پر سفارت برید وکړ. د بهرنیو چارو سلاکار همداراز یو ځل بیا ویلي، پاکستان تیار دی چې د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په راکمولو کې خپل رول ولوبوي. که څه هم پاکستان وایي چې د ترهګرۍ ضد ایتلاف ته پوځیان نه ورلیږي، خو سیاسي او پوځي مشرانو یې د عربستان چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د دې هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ پېښېدو په صورت کې به پاکستان د دوی تر څنګ ولاړ وي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د تعلیمي څنګه مرستيال سید داوود زیوري دی. زیوري صاحب، شرغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. ازادی رادیو اوریدونکو سلام علیکم.
زیوري صاحب، دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی، دا اصل اصلا څه معنی او مفهوم لري؟
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل دی. برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړی د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی. بیا خپله خداوند تعالی په قرآن عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه، او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري، د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي. او دریم دا چې بشري حقونه چې دی هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري، که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که زواړه دی، ټول انسانان دي او د بشري حقونو مستحق دی. او دا بشري حقونه چې دی دا کم و زیاد کیږي نه، یو شان دی، ټولو ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي. په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونه ټولو انسانانو ته یو شان دی، یو برابر دی چې باید دا رعایت شي. او د دولتونه د همدې دپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي.
ډېره مننه. د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري؟
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي، دا قانون د ټول ملت لپاره دی، دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي. او قانون چې دی دا استثنا نه مني، قانون چې دی توپیر نه مني، قانون چې دی تبعیض نه مني، پرته له دوی نه قانون جوړیږي. هغه څوک چې قانون جوړوي دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وګړي باید د دین استفاده وکړي او د هیواد د وګړي دپاره دا اسانتیا او بچیا راولي. دا برابري حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی ده، اساسي قانون کې راغلی ده. په اساسي قانون کې 22مه ماده داسې ده چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته، ټول افغانان سره ورونه دي، ټول افغانان سره خویندې ورونه دي او ټول برابر حق لري. دا بشري حقونه برابر دي، دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده. په ټولو قوانینو کې چې افغانستان کې اوس نافذ دی او عملي کیږي، هر چاته بیل بیل قانوني جوړیږي. ټول وګړي د همدغه یو قانون چې دی په هر کار کې دی، په هر عرصه چې دی، دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ورباندې یو شان باید عملی شي. دا دولتي ادارو کې چې دی دا ټول کارونه د قانون له مخې نه مختزي. هغه څوک چې وغواړي له خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي، هغه بې قانوني دی. او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټولو باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې حصه کې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې بس لرو
چې ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی ده، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډې هغه مره چې قانون وایي هغه نه تطبیقیږي، په دې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځایو کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنا ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرۍ حق خرابوي کنه. مثال د تدر کوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په ژوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید داغه مسلک پاغه مسلک معلومات ولري سابقه ولري د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کېږي او سلیقه‌ای برخوردونه کېږي چې که څوک واسطه لري شناخ لري کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کېږي او هغه څوک چې څوک نه پیژني واسطه او ذریعه نه لري هغه بیچاره وروسته پاتې کېږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې د برابري اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټولو باندې یو شان تطبیق شي او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر د قانون سره سمون نلری دا د قانون سرغلونه ده او دا کار خرابی. هر کار چی بی قانونی مایسترازی او دی واگلو حقونه تلف کیگی.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر ده اونی د اساسی او بشری حقوق خبرونه تر بلی و داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مال ساته.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مو منئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوزلو او نالوستو میرمنو ته خیاطي او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې نورو افغانو میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفې او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او انجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلې جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپلو نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کېږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کېږي او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو دپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې په دې کې نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې اوس شکړې دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دوی شکړې په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه ونډه واخلي او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دی د دې سواد موزي زده کړو لپاره او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره د خپل ځل ترغلي بي سواد کیږي دي او د دې رضایت علاقه لري او په ډیره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه مون البته د افغان میرمن د امغاګي او پرمختیا ما سخت په پالیسی لري خپل پلان لري او د بي سواد خلکو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یو د مختلف پروژونه هم د افروجا ده د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطونه هم د سن موجوده ځکه مونږ هغه جنکې چې دوی کولای شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې مونږ نشو کولای چې هغه میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بي سواد میرمن چانس وځي مونږ یوازې فوکس واغو خلکو باندې کوو چې د مکتب ته نشي تللای مثلا دوی نورو برخو کې وندل شي اخستې ام غوړ دوی ته زمينه مسايده کوچي دی اوګه پوګه د خپل ورونو سره خپل ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي ار چرته چې دی غوړ مونږ مخکې ورساده د وزارت داخله سم خبري کړې دي ام دارنګ دی کول سي دي پولیسو جامع وګنډي دی کول شي دی ملي اردو جامع وګنډي او ام دارنګ دی کول سي په کورونو کې خیاطي وکړي دا والا او ترننه پوری مونږ په دې هڅه کې چې دی بالکل کار پیدا کوي د کار زمينه بده ته مسايده کوي دی به کار نه پاتې کیږي
شکریا جلال زئی وای د دوی د ډیر روز د کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی مخکې له دې نه چې دی مرکز ته راشي په کور کې بیا ناروغ وي او یا بتل وی دی وي
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی ډیر زیاتې تجربه دلته لاسته راوړې دي موږ یې د کوونکو دا خبرو کې چې زمخې د دې نه چې دلته راشم از ماده شیان په کور کې یو بد اچ ناروغي و ناروغه بوم او بل د چ خوب به میکولو خو اوس می خوب میر شوی دا او ناروغي می هیر شوی دا او ډیر زیات علاقه دی خاطی سره لارم که ډیره د ځوانې نه می ده علاقه وا چې سبب الاخره یو ورځ خیاطي سکوم او نو موري دا هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره می ډیره سودا وی ډیر فکر می ور سره نو د شپې بیا جګم خپل کار خنګي کوم او خپل کورنۍ دند سره کوم او بیا راځم ویډیو کیګم نو دا یو خاصه لقمندي د سدي لري او دوی غواړي خپل ورونو سره خپل فامیلونو سره خپل ځان د پاره د خپل آیندې لپاره کار وکړي زمات هو واسي او واخین چې دې هغه د تعلیم تربیه سنت شوی ولې دوی اوس یې ذکر سره ډیره زیات
د خپرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره یې په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی
خیاطي زده کړله سبا یا سبق هم زده کړو خپل نوم نه شوی مسته کولی خپله په خپل کور کې به هم داسې ناست و خپل چتر نه فکرونه وایل پروسه به وو چې دوی ته راغلی په کرم جر د شایم کې زده دي خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو د کولینې کور هم د دوه کوله پرېیښی بېخي مصوب کې ګډوډ شو چرته نه وایل وایي دوی ته چې راغلی چرته نه هم په بله شو کورم هم کې زده دی کوم ماده چا خبره درس مسم ښه کې زده شوی دی کنې اوس پزل د خدای دی بیا ښه یو زه اوس خیاطي مې هم زده درس مې هم زده ویلی شم هر شی کړی شم
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي هم خیاطي زده کوو هم سواد وځي مکتب کې نه ومه اتې چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړي زه خپل نوم څنګه ناشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم مخکې چې وم کنه دا خپل کالمې چې وکنه د خیاط وړل اوس کولای شم چې خپل ضرورت له طرفه کم لږ لږ کولای شم چې لیک او لوست کولای شم زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم او زه غواړم په راتلونکي کې نامي د چې موږ دلته زده کړې نور دائم زده کړم
زه په دې مرکز کې درس ورکوم یعنې سواد هم زده درس ورکوم کله چې نوې موږ شروع کړه دې مرکز کې یعنې اوله ورځ دی په هیڅ باندې نه پیدنې نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول خو نن دومره نام خدای دی لایق شوی دی چې خپل کولی شي خپل نوم نشته کی او ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي او کارت چې دی چې تلیفون کې دایریږي که هغه هم کولی شي خپل په تلیفون کې دایریږي خپل په منځ کې صمیمي مې خوشاله دی او درس هم کولی شي په ډېر ښه توګه باندې یاد کی څونه علاقه ورسره ډېره زیاته غوښتي
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زئی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما غا کومه ایبیلیټی یا توانمندی یا استعداد چې په ما کې وو فامیلی متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي او نه غواړم د ځان صفت وکړم ولې زما سره یو خاص استعداد موجود وو او د فامیل پام یې ځان ته واړو او ما په ماشومتوب کې ډیر داس کار نه وکړم چې هغه لویانه مثلا نشوای کولای او ډیرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې فرزند خیاطي وو زما زده او ګلدوزي وو قالین بافي او ډیر نور مسایل وو چې زما بالکل ورته پام وو ماشومتوب کې مې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت و چې د شخصیت له لحاظ د دینی له لحاظ د فرهنګي له لحاظ ما بالکل د ټولن سره ځان عیار کړای وو نو په دې اساس چې فامیل کوم سونه نه لیدل او فامیل هم تر نن پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل سوریا علی لیسی نه فارغ شوه یم البته دام بیت اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه تر ټوله سم سم په اول نمره فارغ شوه یم او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړې ادامه ورکوم او همدارنګ په یو شخصي پانتون کې هم ما بی بی ای څنګه لوستل او اخري درجه د تحصیل په حساب ډاکټرا د ترګې پورې هم پلان لرم مرتکار کوم هیله ده مې مینه ده ورسره چې دې ته ځان رسوم
شکریہ جلال زئی وای دی ل ماشوم توب نل ځان سردا تعهد کړای و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي
ما بالکل مړی ما د توچ ماشوم توب کې مې اله دلودا او مینا مې ورسره دلودا د ټولنیسو کارو سره خپل وطن لیکارو آباد اول سره نو د مغو مینی پاساس باندې ما پاین سمن کې تعهد درلود او تصمیم مینی ولای و چې زب د ټولنه کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره مخصوصا د کزو لپاره نو زپ دی اریم چې مبارزه بالکل قربانی غوړي او بي قرباني نه مبارزه نکيږي او موږ د سونز کالو موږ زکه ټولنه کې مبارزه کوي چې سونز دي که سونز نه وي بیا زموږ مبارزه بې معنی او موږ د سونز د حل لپاره مبارزه کوو بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ عزم اراده او تعهد باندې ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنې سونز لا کابل خپل کارونه پیدي زمایله تزراده چې بالکل خپل کار ما پریږدي بلکې هغه سونز چې ټولنه کې دی هغه ته د حل لار ولټوي مثبته مناسبه دقیقه لار ولټوي ترڅو تاسو یو نمونه په شکل باندې پټولنه کې راشي او نورو چې نکوي ته چاغه هم سوز لري هغه دی پاره یو مثال او سه یو لار زمينه مسایله
ترنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته خای چې هغه مرمن غچې د زده کړو زمينه ورته نه برابر شوي د سواد او نورو حرفي زده کړو زمينه برابر کړی چې دا ډول مرمنې هم وکولای شي په یو کار ځان بسیا کړی او له پله پلاواله خپل کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړی کولو کې مرسته وکړي د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا کا غواړي مختلفونه راوستوي د پوسپکس پتی مودادي په کابل کې سوار لسیو بیا هرات کې سلوي مزار شریف کې نولس جلال آباد کې سلو په خوست او کندوز کې یو تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم خوشاله اوسئ azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.